درنو اوریدونکو السلام علیکم دا اوسنی رادیو یو بیبل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم دا خبرونه هم په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزیر نور جلال جلالی په کابل کې د سرطان د دربلنی د 220 روغتون لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د مرستې غوښتنه وکړه. د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي په هغه ناسته کې چې ښاغلی جلالی او د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مشر سنیزا سالوا دور پکې ګډون درلود. د دې روغتون د فعال کېدو، د روغتون د تجهیزاتو او د روغتیایي کارکونکو د ظرفیتونو د لوړېدو په اړه خبري وشوې. تمره په کابل کې د سرطان د درملنې 220 روغتون په نږدې راتلونکي کې فعال شي، خو د عامه روغتیا وزارت د دې روغتون د فعالیدو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویلي. د شپیرو لمخې د 2024 کال تر پای په ټول افغانستان کې 1500 کسان په سرطان اخته شوي وو. په افغانستان کې د سرطاني ناروغۍ د تشخیص او درملنې د وسایلو کمښت د دې سبب شوی چې په دې ناروغۍ اخته کسان د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي معاونیت د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانی ویلي په دې کتنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، اقتصادي مسئلو او د قطر د حکومت او خصوصي سکتور له لوري په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبري شوې دي. د قطر د بندنوي چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ په یوې خبر پاڼې کې ویلي په کتنه کې د افغانانو پر ستونزو خبري شوې او د قطر د بندنوي چارو وزیر شپنه کړي چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي 35 افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي او افغانستان ته راستانه شوي دي. د وزارت د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانی لیکلي د راخوشي شویو کسانو 15 تنه د څلورو کورنیو غړي دي. وړاندې راغلي د افغانان د قانوني اسنادو د نل لرلو لکبل نیول شوي او له 2 تر 6 ورځو د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې بندیانو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندی کړی دی. له پاکستان او ایران د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو بهیر له ګړندی کېدو سره سم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای له راستنو شویو کسانو سره مرستي کړې دي. د دې ادارې ویندوی فرامرز برزین د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د راستنو شویو او بې ځای شویو کسانو لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د برزین په وینا په ستراتیژي کې له 2015 څخه تر 2018 کال د ځای شویو او راستنو شویو کسانو لپاره تګلاري روښانه شوې دي. حماس واستوالی ډلې د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له پلان سره سم 3 اسرائیلیان به خوشی کړي. د دې ډلې ویندوی عبداللطیف القانو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا برمته کسان به د شنبه په ورځ آزاد شي. حماس ډلې د تیر دوشنبه په ورځ ویلي وو اسرائیل په غزه کې د اوربند سرغړونه کړي، نو ځکه د برمته او آزادیدل ځنډوي. د اسرائیلی برمته په خوشی کېدو کې رامسته شي وخت په جواب کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سه شنبه په ورځ خبرداري ورکړې وو چې چیرې ټول اسرائیلی برمته د راتلونکي اونۍ د شنبه تر ورځې خوشی نشي، د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند توافق به لغوه کړي. حماس وسله والا ډله د امریکا او اروپای ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. او نن د فبروري 14 د والنټاین یا مینانو ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د مینو ځوانانو لخوا لمانځل کیږي. د مینانو په ورځ مینې جوړې یو بل ته ګلان ډالۍ کوي او ډیر کله په همدې ورځ مینې جوړې یو بل ته د مینې پر اظهار سربیره د واده وړاندیز هم کوي. طالبانو د افغانستان کورنیو رسنیو ته امر کړی چې ټولې سبتي سیاسي خبرونې بند کړي. د افغانستان په کورنیو رسنیو کې یو شمېر سرچینو ازادي رادیو ته د طالبانو تازه بندیز تایید کړی دی. خو دا تازه بندیز څومره په افغانستان کې د رسنیو پر فعالیت منفي اغېز کولی شي، جزئیات یې له فریدې سیال اورو.
د افغانستان د کورنیو رسنیو څو سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی دا چې د طالبانو د حکومت د غوښتنې پر بنسټ ټولې هغه خبرونې چې سیاسي بحثونه پکې کېدل د پنجشنبې له ورځې بندې شوې دي. له دې وړاندې د روان 1403 کال په میزان میاشت کې طالبانو په ټولو رسنیو کې په ژوندۍ بڼه د سیاسي خپرونو خپرول بند کړي وو او د رسنیو له مسؤلینو یې غوښتي وو چې دا خپرونې دې په سبتي بڼه خپروي. هغه وخت د رسنیو ځینو کارکوونکو ویلي وو چې په خپرونو کې ګډونوال میلمانه هم د طالبانو لخوا د ورکړل شوي لست څخه انتخابیږي. خو د طالبانو د حکومت د تازه غوښتنې پر بنسټ اوس مهال د ټولو هغو سیاسي خپرونو پر خپرېدو هم بندیز لګول شوی چې مخکې په سبتي بڼه د خپرېدو اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور وزارت یا نورو ادارو په دې اړه رسمن دروسه څه نه دي ویلي، خو ازادي راډیو ته یوې سرچینې وویل چې ښایي د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکي د تازه بندیز په اړه راتلونکي شنبې د رسنیو له مسؤلینو سره ناسته ولري. خو د یوې رسنۍ پر سیاسي خپرونو بندیز په څه معنا دی؟ په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ ادارې مشر حامد عبیدی وایي طالبان هڅه کوي په افغانستان کې د خلکو د نیوکې غږ د تلویزیونونو د سیاسي خپرونو په بندیز سره خاموشه کړي.
تلویزیونونو پر سیاسي خپرونو بندیز په کلکو ټکو غندو. له بده مرغه واکمنې ادارې په تېرو دریو کلونو کې سخت بندیزونه د رسنیو په فعالیت وضع کړل او دا یې یوه بله بېلګه ده. موږ په دې باور یو چې واکمنه اداره یو استبدادي اداره ده او نظام ده، او د استبدادي نظامونو ځانګړتیا هغه تر ټولو مهمه ځانګړتیا همدا ده چې د خلکو ولس او د ولس آواز دوی خاموشه کوي او د نیوکې حق د خلکو څخه اخلي، او دغه حق په تېرو دریو کلونو کې د افغانستان ولس څخه اخیستل شوی دی.
د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ملاتړ سازمانونه فعالان وایي طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو رهیسې دغلته په ځایي ژبو د نړیوالو رسنیو خپرونې لا دمخه محدودې کړي او په کورنیو رسنیو یې هم پرلپسې محدودیتونه لګولي، چې په نتیجه کې ګڼې چاپي او تصویري رسنۍ بندې شوي او هغه چې پاتې دي د طالبانو د حکومت د بېلابېلو ادارو د سخت سانسور لاندې کار کوي. د طالبانو حکومت د تیر 1402 کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم یو قانون نافذ کړ چې پر بنسټ یې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز ولګول شو. د دې قانون په نافذېدو سره د خوست، بادغیس، هلمند، نورستان، تخار او میدان وردګ په ګډون په ډېر شمېر ولایتونو کې د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلویزیونونو او د یو شمېر خصوصي ټلویزیونونو نشرات یا بند او یا هم په غږیز ډول شول.
نور بس دی. شکست سکوت. سلامونه د ازادي رادیو نوزي خبرونه نور بس خبرونه ته خراغله ست. تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې شوی یاستئ. نن په دغه خبرونه کې پر دې بحث لرو چې په افغانستان کې د نجونو په کم عمر کې جبري ودونه ډیر شوي دي. د هغه موارد چې بیا په ډیری برخو کې د نجونو او میرمنو ژوند تریخ کړی دی، چې له کورنۍ تاوتریخوالي شروع تر ځان وژنې پورې هم انجونې اړ کړي دي. دا چې عوامل څه دي، ولې انجونې په کم عمر کې ودیږي، د دې جبري ودونو پایلې به څه وي، پر همدې موضوع سره نن په خبرونه کې زمونږ قدرمنې درنې میلمنې مونږ سره به وي، او دغه موضوع په تړاو به دوی خپل نظریات او خپلې وړاندوینې مونږ سره شریکې کړي. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې ونډه واخلي او زموږ د نننۍ موضوع په تړاو باندې خپل نظریات مونږ سره شریک کړي، بخصوص له هغو میرمنو هغو نجونو څخه چې هغوی د ورته تصامیمو ښکار شوي دي او هغوی په کم عمر کې واده شوي دي، او دا هغسه دي چې بیا د دوی د ژوند د تاوتریخوالي او د تریخېدو سبب ګرځېدلی دي. په خبرونه کې به راسره د ښځو د حقونو فعال اغلې ادره بهر، د ښځو د حقونو فعال اغلی جلی ولی، او ترڅنګ د ښځو د حقونو فعال اغلی سرای خان زاهد رسره نن په خبرونه کې مالتیا ولري. سلامونه درنو میلمنو، تاسو ټولو ته خراغلاس ویم. اغلی بهرام، باس له تاسو پیلوم، په افغانستان کې د جبري ودونو د زیاتېدو عوامل څه دي؟ مهرباني اغلی بهرام.
سلام درنو احمد زید، تاسو ته او درنګ دې درنو میلمنو ته د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته نړۍ مننه. دا هغه مسایل دي چې بار بار په دو مسایلو مو تاسو خبرې کړي دي، او یقینا د درد وړ خبرې دي. د افغانستان تاریخ ته چې متوجه شو، یا د افغانستان په دا وروستیو کې پنځو لسیزو تک لږ ډېر شو، همیش په افغانستان کې د مختلف ناخوالو سر او د دوه ناخوالو هغه ډېره قرباني میرمنې وې چې په اوسني شرایطو کې بیا هم ووینو چې هغه غټه کټګوري چې د اوسني وضعیت قرباني ده دا میرمنې دي د نجونې. نو کله چې دا وضعیت څیرو او ورته ځکیږو بیا یو بل ټکي ته هم راسو، هغه د افغانستان په تېر فرهنګ کې د مسله د نارینه سالار و چې ټولنه ډېره نارینه کې حاکم و همېش په کورنیو کې او په لرو پرتو سیمو کې ډېر بور د کورنۍ کې ټول د نارینه و، هغه په کورنۍ کې به یو ماشوم نارینه هم و د کورنۍ نورو میرمنو چې هغې به ته دوه ماشومونه غټې وي یا به نجونې وي کله چې دوته وي چې د کور نارینه بلل کېده احترام به یې کېده. نو اوس چې په اوسني شرایطو کې ګورو کله چې د مکتب دروازې وتړلې شوې، د پوهنتونونو دروازې وتړلې شوې، همدارنګه د کار زمینه چې ورته مساعده وه هغه دروازې پرې وتړلې شوې، نو هغه نسبي خودکفایي چې په کورنیو کې یا د کورنۍ په اقتصاد کې نسبي تغییر راغلی و، هغه نرخ د کار کوي یا نجونه درس وي، تاثیر ګذاره ده حالت په کورنیو باندې و. او اوس چې تصمیم نه موږ منفي د دو چې هغه کونډو رندو یتیمانو ته وګورو دا کټګوري به بیخي اوس په دوو باسکټ لري کو مطلق و پدرو چه یا نره و خده یا خده و میره یا ده کرزو یا لور و خور دو بطولو هم کار به هم به درسونه و ده فضا ده کورانهی و پی و حالت که و چه پا بطول حاضر دوتا و چه ده یو بلتا ده تن کی دی یا ده یو بل خبر سماواری. اما پدو رسته که کلا چه ده 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 فعالیتون و حقق مدنی فعالیت و حقق اقتصادی فعالیتون و حقق و روزنیز وضعیت و چه پوهنه در طول دوازه که تردل کی، نو ده کور نارینه هغه هم دیر دیوی خانه هغه ده طولن تاو تریخواله ده ذهنیت کانده بعد تاثیر که بله خواه پا کور که کل چیوینی چی لرکه یه ناس ده ده درست دروازه ده مکل دروازه که تردلی دی ده کمتون دروازه که تردلی دی او یوان څو نورانه لري. نو هغه میرمن چې وسه کار کا یا به خیاطی کړل یا به هر رقم هم وظیفه چې وایي مثلا هر رقم برداشت دو خبرې نه هغه نشي د کچې دو ټکي ته سړی باید ډیر متوجي اوسي، یعنی که دولتي وظیفه یې لرله یا غیر دولتي لرله یا مدني فعالیت لرله، خو بیا هم د خپل خاوند کل کورنۍ سره دی لاس و. او په شرایط کې چې کله داسې یو قایتر سي نو هغه ماتان هم شاید موږ په پښتو کې هم ولیرو چې په دو سات باندې خو شاید کې استعمال کوم سمبران شي، خو یې چې په تنګ راغلل په جنګ راغلل نو کورنۍ کې هر حالت راغلی هم اقتصادي پوچ به راغلی هم نور ټولنیز فعالیت. نو په دوی حساب هغه ډېره صدمه بیا هوتل ته میرمنې هم نجونې وي او کورنۍ کې چې کله دغه پېښې کېږي چې یا په وړسن کې ودي یا په زور ودي یا نور مخنیوی د انتخاب کېږي، یو دلیل یې ټولنیز وضعیت اوسنی وضعیت دی چې هم د اقتصادي لحاظه او هم د اجتماعي امنیت لحاظه د مشکل موجود
دی. ډیر زړه مننه کوم اغلی ولی تاسو هم خراغلاسه په خبرونه کې لکه څنګه چې غل بهرام ویلي چې ټولنیز مسایل ټولنیز وضعیت دلته مطرح ده، رښتیا هم دغه ټولنیز اوسنۍ روانه ټولنیز وضعیت څومره په افغانستان کې د دې لامل شوی چې هلته دې په جبري شکل باندې ودونه زیات شي؟
زما د مینې ټک سلامونه هم ومنې تاسو اوریدونکو او محترم ملمانه، دا چې په د اوسنی شرایط باندې د اوسنی شرایط د نجونو پر وضعیت باندې په وطن کې سره کم تاثیر کوي دا خو ټولو ته جواب ده او ډېره واضح خبره ده چې دغه باطله دوره چې د طالبانو د خاص خره شروع شوې ده چې د مکتبونو د دروازو تړل د نجونو پر ټولنیز پر اقتصادي پر هر کم وضعیت باندې ډېر خراب اغیز لري او فرضاً د دوی د اقتصادي د کورنۍ اقتصادي وضعیتونه نور خراب شوي دي، د ښځو د کار د بندو سره او د مکتبونو د دروازو د تړلو سره فرضاً دوی نور هم نه هیلي سوي دي چې فرضاً دغه راتلونکي دوی ته یو ډېره تاریخ او یو ډېره لویه غمیزه تاریخ راتلونکي او لویه غمیزه دوی ته ګوري. د دغه شانو د دغه حوادث عواقب ته ښځې پیوازې ولاړ دي او هیڅوک یې وڅنګ ته نه دي ولاړ. دوی د دوی سره هیڅ رقم حمایه نه ده موجوده او دا یو ډېره خراب او ډېر یعنی د بشري ناورین نوم ورکولی شو چې زموږ تاسو ټولنې ته دغسې بشري ناورین که اوس نوی راغلی په نږدې راتلونکي کې به راسي او موږ تاسو به تاثیرات او عواقب وینو.
مننه ډېره زیاته مننه اغلی سرای خان زید. تاسو ته هم سلامونه په خیر راغلی خبرونې ته. که تاسو راته وایئ چې د کورنیو ستونزې څه دي چې هغوی خپلې لوڼې په کم عمر کې واده وي او دې ته واده راکوي چې بالاخره باید واده وکړي.
سلامونه دا که چې د یو خانه خو واقعا د کلتوري مسله ده زموږ په ټولنه کې په افغانستان کې دا د کلونو کلونو څخه را پاتې دا خبره ده. بل بیا په څنګ کې چې که چېرته یو نجلۍ مکتب ته نه ځي، پوهنتون ته نه ځي، درس نه وایي، یو هدف په ژوند کې نه لري، یا وظیفې ته نه شي تلی، نو بالاخره فامیل هم دې ته مجبوریږي که چېرته د هغې لپاره یو ښه ځای یو ښه کورنۍ مرکه راځي، نو بیا هم د هغوی سره بیا کومه بانه یا کومه خبره نه وي چې په راتلونکي کې دوی خلکو ته وکړي چې لور مې یا مکتب ته ځي، یا وظیفې ته ځي، یا پوهنتون ته ځي، تر څو چې پوهنتون یې نه خلاص، مکتب یې نه خلاص، دا نه شي کولی چې واده وکړي، نو دا خبرې بیا نه پیدا کېږي. نو مکتب بند دی، پوهنتون بند دی، وظیفې ته ته په ازاده نه ځي، په ازاده توګه نه شي تلی، وظیفه نه شي کولی. نو دا یو بانه چې جنۍ چې ځان ته همیشه ګوري چې د واده څخه یې د ټولو څخه غټه بانه ورته همدغه درس او د تعلیم وي چې ټولو ته وایي چې پنا خپل درسونه پوره کړم، خپل پوهنتون پوره کړم، د هغې څخه وروسته بیا دې په اړه فکر کوم چې واده وکړم که نه. دغه خبره بیا له منځه ځي، نو ته مجبوره یې چې د کورنۍ په مقابل کې ته چپ پاتې شي. چې کله چپ پاتې کېږي نو اوله خبره که ته انکار کوې په افغاني ټولنه کې، چې موږ هم په افغانستان کې یو د همدې خاورې بچیان یو، په همدې ځای کې پیدا شوي یو، د همدې ټولنې یوه برخه یو، نو دا خبره اول مطرح کېږي چې ته نه غواړې واده وکړې، نو آیا ستا په ژوند کې څوک شته دی، ستا په نظر کې څوک شته چې نه مکتب ته ځي، نه پوهنتون ته ځي، نه بل کوم مصروفیت په ژوند کې لرې، نو ستا په ژوند کې څه شی ده چې د دې معنی کېږي کېږي چې ته واده ونه کړې. نو دغه شیان زموږ په ټولنه کې شته دی، دا ټولنیز شیان دي چې زموږ په ټولنه کې د دې سوالات د دې دغه خبرو سره موږ روز مره مخامخ کېږي، او دغه خبرې چې دا په زموږ په ټولنه کې پورته ښکته کېږي که چې نه مکتب ته ځي که نه ځي، که هغه درس وایي که نه وایي، کوم هدف ځان ته ټاکلی که نه دی ټاکلی. خو په ټولنه کې چې کله یو نجلۍ د اوځي ټول ورته متوجه کېږي، اول خپل د کورنۍ شاوخوا څه چې کاکا ماما خاله ما دغه کسان دي، هغوی دا پوښتنه ته نه کوي چې دا لور به کله د ښځې سره واده کوي. بیا دوی څخه چې پاتې شو دوی که دا خبره ونه کړي په ټولنه کې چې ته راګرځي راګرځي دوستان درته وایي، بل کس درته وایي، بل کس درته وایي، نو دا یو نه وه چې موږ وګورو په افغانستان کې داسې یو فرهنګ دی چې که ته هم غواړې دا له منځه نه شي وړلی. یعنی مطلب که مستقیم غیر مستقیم ته د دې سوال سره ته مخامخ کېږي، ته د دې فشار سره مخامخ یې، دا فشار په تا باندې راځي، دا ته ته منې که نه منې په تا باندې دا راځي، د دې سوال به ته ځواب ورکې. نو دا هغه شیان چې په افغانستان کې ډېر شوي ډېر وو، خو په دې وروستیو کې بیا هم چې د ځوانانو فکر توجه ټول تعلیمونو ته او درسونو ته و، نو دا څه کم شوی وو. اوس چې بیا په دې درې څلور کلونو کې مکتب نشته، پوهنتون نشته، وظیفې ته تګ را تګ دونه نشته، نو بیا هم هماغه پخوانی وخت ته موږ وګرځېدو چې د کورنۍ سره بل چاره نشته، د یو لور د ورکولو یو ښه ځای په وادولو یو ښه هلک پیدا کول دی، بدون د دې نه نو ورسره چاره هم نشته چې د خپل لور ته څه شی فکر وکړي. دنیا خو موږ افغانان یو، هر شی موږ ته آر دی، هر شی موږ ته شرم دی چې یو جنۍ چې په کور کې کښېني که د پنځه کلنۍ څخه عمر یې زیات شو، بیا په خپل کورنۍ کې خپلو خپلوانو ورته وایي چې دا لکه چې په کور پاتې شوه، دې ته نور څوک نه پیدا کېږي. نو یو ډول فشار دا سوال دی پر کورنۍ باندې. بل سوال بیا دا کېږي چې دا جنۍ والی ناسته ده، د دې په شان کې څوک شته که نشته. نو هغه شیان دي چې موږ که وغواړو که نه غواړو موږ دې سره مخامخ کېږو، خو په دې ورستی کې بیا هم یو څه کم شوی خو ځدی ته په هغه حالت کې ګرځېدلی یو چې د همدغې سوالات سره مخامخ یو همدې ته به ځواب ورکوئ یا که چېرته ورته ځواب نه ورکوئ نو مجبور یې چې ته واده وکړې. نو دې لپاره دا علت دا یو غټ علت دی چې تعلیم په یو ټولنه کې نه وي او پوهاوی نه وي په یو ټولنه کې نور مصروفیت د ځوانانو لپاره نه وي نو ته مجبور یې چې همدغه یو لاره په مخ ونیسئ چې یا به واده کوې یا هم خارج ته به ځې. نو دا د ټولو نه غټ مشکل یې همدغه ده چې تعلیم په یو ټولنه کې کم شي مصروفیت کم شي نو خلک همدغه یو شی ته متوجه پاتې کېږي چې هغه واده ده
نو هاینه حق یو انجلیم لري خو نظر د افغانستان فرهنګ ته او کلچر ته چې درسته د مو بهترین فرهنګ او کلچر لرو او درلودم خو بیا په وکړه چې نه نوستاندا یا نو کوم شی انا نوټ و چې هغه هغه ډیر تاثیر په ټول نه درلودم دغه تاثیرات نه یاد هغه فهمه جمله نه یو دا نه ورو دي چې او پیر واچه همیش په کورو کې ویل کېدل چې د جلې او آرام غږی یا ما غږی یا د تماسلیت کور دی صدا یا د کور دی یا د ګور دی یعنی د هغه هغه نه منل شي فرهنګ ادبیات چې په ټولنه کې دی په غرنده یي حرکت کو او تنن ورځ نه تاسو دوته متوجه یی چې کله یو مثبت هدف په مخ ته هغه هدف دومره غږی نه جدي یا ما کچیر یو منفي خبره یی هغه ډیر زر او ټول څه بخصوص تاسو باندې ټول نه کې متاسفانه چې د خوښ وړ دی. نو دا د هیڅ کلمه په افغانستان کې هوا ته اخره دوما طبقه یاد شوی او د سید تطکتوس هغه یو دید و چې د نو مفعل کې قطن حق نه ورکړل کېدا او نه ورکول کې ته هو سپوري ډیر کم کورنۍ پیدا کی چې هغه تحصیل کرده کورنۍ دی هغه تحصیل کړای دی هغه د انسان په حق باندې د بشر په حق باندې په کورنۍ دی هغه کورنۍ هم د زوی نه هم د لور نه په دوه مسله کې پوښتنه کوي او قطعاً په خپله په دوه موضوع کې هغه نمیسي ارتباط نمیسي یعنی په خپله اقدام نه کوي اول د خپل اولادونه پوښتنه کوي چې ها یا تاسو حاضر یې دو واده ته یا تاسو غواړئ واده وکړئ یا څوک شته دی یا نشته دی. اما په کل کې موږ نشو کولای چې په دوه خبر کې موږ هغه د یو د حق فعالیت او اکثریت خبر یا د کمیت و ده کم و ده زیاد مثلا دلتا دو تا باید وپید ده که ده افغانستان یو جنگ زقنه هیواد ده چه حوز هم ها ده تاسمینه اینا خوالی ده که لره پراتیسیمه که حوز هم ده انجلتی ده غز مثلا یو عید ده چه با خصوص پا ده مثلا ده انتخاب که یا پا دو که غز جا که چه ده ما ده خواست ده یا منه ده خواست ده یا یو بل سکنه خواست ده. نو د په مرکزونو کې ډیر د پاغه اخرو کې ډیر کم دورشت کړای و چې کورنۍ یو ډیر حق بلوت خپل خورته په دوه مسله کې د انتخاب مسله کې وکاو. اما کبیرته دا هو صدرې څلور کاله چې د دې بیا تیر شو بیا ته دا فرهنګ ډیر تازه شو د دوه فرهنګ چې د لور نه پښتنه وشي د خور نه پښتنه وشي چې د ژوند د ملګری کې ساتي اوس دا بیا هم تاسو مینه چې کله چې د مکتب دروازه کې وتړل شوې، کله چې پنسلو دروازه کې وتړل شوې، کله چې د کار مثلا په خپله د کورنۍ نارینه هم دو ته ځان متوجه کوي، یا ډېره ښه ورته ښکاري چې والا دا په حقه قبر ده، لکن نن ښځې په کور ناستې دي یا لورانې په کور کې ناستلې، دا رښتیا به خبر وه. ځکه منفي تبلیغات ډېر تاثیر ګذاره دي په انسان باندې، په ټولنه باندې. هغه منفي تبلیغات چې چا په سترګو لیدلي وو که نه وو لیدلي وشول، اوس نو دا قیت لږ نور هم بیرته د ځان د نژدې کادو خبرې چې هو نو دا د په تېرو کې چندان نتیجه د مسایلو نه مواد کړي، نو دا واضح خبره ده چې ښځه د هېڅ شي حق نه لري، بخصوص د انتخاب حق بېخي نه لري. او یوه دا کلمه او بله دا وکړي چې دا جلکۍ ده، دا په څه خبره ده چې د دونه سړی پوښتنه او په والي پوښتنه سړی توک موږ خو نارینه یو، په دوه کې پوښتنه کړي چې دا نارینه دا هلک ښه دی، دا بد دی، دا ړوند دی، دا کوڼ دی، دا جوړ دی، دا ناجوړ دی، دا د ما وظیفه ده، یعنی د کور نارینه د مسؤلیت ځان ته اخلي او قطعا دا حق په بدل کې هغه جنکۍ ته یا خپل خور ته یا خپل لور ته نه ورکي. دا اوس دو مسلې لږ ډېر بیرته قوت پیدا کړی، اما په تېره کې په شل کلنه دوره خو مکمله نه شوې، خو دا د شل کلنه دورې په وروستیو کې په مراکزو کې تقریبا دا خبر حال وه کورنۍ کې چې مسله یادول خپل اولادو ته چې تاسو جوړ نه یم پوښتنه کړه، د لور نه یم.
بله ډېر زیاته مننه اغلی ولی. اغلی بهرام که څه هم دې مسلې ته اشاره درلودله، تر یو بریده پورې دغه فکر له منځه تللی و، یو څه ورته وخت ورکول کېدی نجونونه چې د خپل د واده کول په برخه کې باید ورته د انتخاب ورکړل سي، یا په کم ور کې نه ودېدلې، یا جلۍ چې کله به تحصیل کوه هغې نه وروسته به واده کوو. اوس دغه مسله په افغانستان کې اساسا څومره ننګ پورې تړلې پاتې شوې ده، چې ګواکې دا د ننګ مسله کېدلی شي چې له یو جلۍ څخه د باید پوښتنه وشي چې څه وخت واده کوي، یا سوګې خوښېږي، یا څه وخت غواړي چې باید واده وکړي. دغه مسله رښتیا هم څومره ننګ پورې تړلې پاتې شوې ده؟
دا مسله زما د تجربې څخه داسې ده چې دا په مختلفو کورنیو مختلفو سمتونو ولایتونو کې همیشه وجود درلودي. د خپل لور سره فرضاً په رضایت کې، یا فرضاً د مور د طریقې سره په چې دوی سره په مکالمه یا په خبرو کې، او یا پلار یا شاید دواړه والدینو د خپل اولادو سره دا خبره په یو شکل نه په یو شکل مطرح کوله. البته دا هغه والدین چې په خپلو حقوقو پو د اولادو په حقوقو پو، او یا هغه صالح او مصلح خلک دي چې د کورنۍ مسایلو ته اهمیت لري، او د هغو د حل همیشه په فکر کې دي. نو دا والدین عموما د خپلو اولادو په ذوق خبرې مخکې له مخکې چې فرض دوی سره کوم واده غواړي، کې په خپله رضا غواړي، بیا دا والدین د فکر کوم چې دا سی یو مسؤونه فضا ورته جوړوي چې دوی ولو خپل ټاکنې یا خپل انتخاب هم کړی وي، والدین داسې فضا ورته جوړوي و د باندې و بهرني خلکو ته، بهرني دنیا ته، چې دغه کار فرضاً د واده خبرې و مصلحت دا شان موږ سره کړی دي. نو په یو شکل نه په یو شکل دا همیشه موجود و، او دغه رقم د زور و د جبر و د غبن خبر هم د واده په کولو کې، مخصوصا د نجونو سره د نسل کولو، فاصله د کښته سین د دې درجه د نمبر اتولو، دغه خبرې هم همیشه وی، متاسفانه زموږ په ټولنه کې همیشه وی. خو دغه د سیاسي نظامونو یا د سیاسي نظامونو تغییرات او تبدیلات پر دغه ټولنیز اصل باندې، یا پر دغه کورنۍ پر جوړښت د واده پر کولو، د واده پر سین او په تاوتریخوالي کې، د کورنۍ د نن تاوتریخوالي کې د سیاسي تغیرات د ډېر خپل تاثیر پرې ایښی دی همیشه او پرېږدي. اوس فرضاً هر سیاسي نظام چې راغلی دی، یا دولتي نظام چې راغلی دی، چې دغه کورنۍ د جوړښت یا د ټولنې و مصلحت احترام نه لري، فرضاً لکه دا اوسنی چارواکي، اوسنی تغیر چې راغلی دی، نو دلته بیا د تاوتریخوالي اندازه ډیریږي. د هغه فیصدي د کښته سینینو ودونه، د زور د جبر ودونه، د بیل دي چې د نجلۍ سره سلا وکړي، یا فرضاً حتی د هلکانو سره، ډېرو هلکانو سره د واده سلا نه کېږي. دا واده خلکو ته، عمومي خلکو ته، د ټولنې عمومي خلک فکر کوي چې واده یو رقم د نجات آله ده د په ټولنه کې، یا د نجونو لپاره او یا د هلکانو لپاره. هر ځل دوی نورې نو سینه په نظر کې نیسي، او نه شرایط په نظر کې نیسي چې دا خلک یې شرایط لري، سینو سالې برابر دي فرضاً د رواني اړخ چې خدي ورته آماده دي او د پخوالي ته رسیدل رسیدلی چې دی واده وکي کنه وکي نو در حشوي او دغه موضوعات چې دي دا مهم ارخونه چې دي د کورنیان په نظر کې نشي ولای صرف دې د پاره چې د دوی د امنیت او مسؤلیت دغه جوړور سيږي چې فرضاً یو شنه واده کړی دوی فکر کوي چې هغه مسؤلیت تور داخله شول دا چې ورسره د واده چې واده څخه وجه ته کم مشکلات او کم توتريخوالي او کم رواني فشارونه فرضاً د تخسرګنۍ څخه وجه ته متوجي دي هغه ته دوی ډېر توجه نه کوي یا دروست دوه مره لوړه ده چې بس هغه ته ځان تسلیم کړي او خپل خورې هغه ته ور تسلیم کړي په تاسو حال کې چې دا هر دولت چراسي او د سیاسي واک د پاره فرضاً دوی ډېر قرباني ورکي او سیاسي واک واخلي بل اخر نو بیا دغه وظیفه ده دا یو د مهمو وظیفو څخه دی چې دوی فرضاً سولیز ټولنیز او کورنۍ شرایط و خپلو اتباعو ته برابر کړي دا باید دوی برابر کړي دا د دوی وظیفه ده په دې خاطر چې د یو سالمې کورنۍ څخه د سالم اولاد راوتل د سالم د ټولنې لپاره د یو سالم غړي روزل دوی باید د کورنیانو سره مرسته وکړي چې هغه په هغه شکل راغلی شي او بالاخره دغه ټولنې ته د خدمت مصدر شي نو که دوی دغه د اول سر څخه کومک نور سره کوي خالص د فرضاً مخصوصا د اوسنۍ نظام خو صرف په دغه اخته دي چې خپل ټول هغه خلک عسکران چې د پخوا دوره کې البته دوی د جنګ په دوره کې وو اوس راغلي دي او بې حسابه ودونه کوي هیڅوک د دې حساب نه ځني اخلي او هیڅ رقم د کورنۍ دغه محاسبه نه ورسره کوي چې ته داس موږ لور سره په سره کم واده کوي په دې خاطر چې خالص د بیر کلچر مسلط دي نو هلته بیره د ظلم دی غبن دی جبر دی نو په دغه دغه کې بیا د نجونو حقوق د فرضاً د ښځو سنین ودونه د کار نشټوالي د معاش او د عایداتو دغه نشټوالي دغه ټول شان سبب کیږي چې فرضاً د نجونو د شوزو ژوند په عموم کې بیا نور هم پر شاولار سي یعنی هغه نسبی پرمختګ چې په دغه چیرو شلو کلونو کې کړی وو البته د بعضو خلکو په نظر چې نور اجتماعي کمبوجانی او کاشانی په نظر کې ونه نیسو صرف دغه هغه په نظر کې ونیسو چې نجونې مکتب ته تللی شوی او یو څو فیصده البته او یو ځای چې ځان رسولی شوی دا د نړۍ شبیته غیر چې راغلي دي هغه یعنی په ټول د څو ورځو حتی د څو هفتو کې دا ټول د منځو لاړل نو یعنی زموږ تاسو په ټولنه کې شته امجلی همیشه ډیر یو د دې وجود او د دوی خواهشات د دوی لاسراولنی کړه عمر ډیر ځکهونه لري ډیر نازکه او باریک دي او په کوچني ترين حرکت او تغییر ټول د منځ دي
مننه کوم هغه زید رختي هم دلته ځینې موارد چې هغه یو دم سره لمانځه تللی شي کله که یو جنۍ په خپله رضا باندې واده کیږي نه په جبر واده کیږي او جبر ته واده را کیږي د دوی دغه نوی ژوند چې پیلېږي هغه اول ورځ څومره دغه ژوند دی په هغه شکل باندې پیلېږي چې د یو جنۍ تقاضا نه وي چې هغه که خپل نوی ژوند پیلوي په هغه شکل دی پیل شي چې دی تقاضا لري
وګورئ دا چې یو کار په جبر کېږي د هغې د هغې نتیجه یا د هغې راتلونکی هم صحیح نه وي موږ چې ورته وایو عواقب به صحیح نه وي اتمن همدغسې یو کار کېږي اوس وګورئ په جبر باندې ودونه چې کېږي زیاتره ځایونو کې موږ د دې شاهدان یو چې د ځان وژنه هم په هغه ټولنه کې ډېر زیات کېږي که چېرته د واده د نجلۍ په خوښه نه وي یا هم د هلک په خوښه نه وي په راتلونکي کې هلک داسې یو کار کوي چې خپل مېرمنې ته زیان رسوي یا ځان ته زیان خود دسه دا کیسونه ډیریږي یو خو ډیرې څنګه دا چې د کم عمر ودونه یې د مور او د ماشوم د مړینې کیسونه پکې ډېر زیات دي دا د جبر ودونه چې په زور باندې د دوی ودونه کیږي دې کې ځان وژنه بیا ډېری که هغه د هلکې که د جنې یا د کورنۍ د خوانه چې د پیتاو تریخوالی کیږي د خواښې خوسر خوښ درور یا به هم د خاوند یا د یو خوانه نه د یو خوانه یو تا تریخوالی نه یو تا تریخوالی کیس رامنځته کیږي نو د جبر ودونه چې ده همیشه د دې نتیجه چې ده هیڅ کله هم د چا په ګټه باندې نه وي همیشه داسې یو په ټولنه کې داسې یو کیسونه راځي چې هغې که چېرته ورته څېړنه وشي د هغې هغه عمق ته یا د هغې هغه د شروع نقطې ته موږ ځان ورسوو نو موږ دې ته رسېږو چې دا واده چې ده په جبه باندې شوی ده یعنی مطلب د هر یو تاوتریخوالي تر شا چې د یو جنۍ سره کېږي هم د هلک سره کېږي تر شا یې همدغه د جبر ودونه دي نو د جبر ودونه چې ده هیڅ کله هم دا عواقب صحیح نه لري نو که چېرته دا زموږ په ټولنه کې دا عام شي زمون په ټولنه کې خو ماشاءالله موږ مسلمانان یو خو د اسلام هغه اصول او د اسلام د هغه احکام څخه خبر نه یو که چېرته موږ واقعا اسلام څخه خبر اوسېږو دا خبره به موږ ته شرم اوار نه ښکاري زمونږ په ټولنه کې متاسفانه د کلونو راهیسې دا خبره پاتې ده چې د یو نجلۍ څخه که چېرته موږ د هغې د زړه پوښتنه وکړي د هغې رضا پوښتنه وکړو دا شرم دی که چېرته پلار او ورور ژوندی وي نو نجلۍ ته ارزښت نشته چې هغې خپل رضایت وښایي دا زمونږ په ټولنه کې یو رسم یو رسوم ګرځېدلی د دوی په منځ کې که چېرته دوی همدغه حق خپله نجلۍ ته ورکړي چې الله ورته همدغه حق ورکړی دی سنت ورته همدغه حق ورکړی دی د واده او د نکاح مسله مدسي او شه ده چې د دوه کسانو ترمنځ باید چې د نجلۍ او د هلک دواړه رضا پکې وي خو د نجلۍ او رضا دوی پوښتنه نه کوي که زیاتره وختونه داسې ځایونو ته د ځایونه موږ کتلي دي چې د هلکانو په رضا ته هم نه ته فامیلونه نه ګوري د دوی ودونه چې دا په خپل سرونه باندې کړي د دوی ودونه کوي نکاح ورته تړي نو که چېرته دا پوښتنه د نجلۍ څخه وکړي هلک څخه وشي هغوی فزیکلي مینټلي ځان ورته آماده کړي که چېرته هغوی ورته آماده دي نو خپل رضایت ښایي چې اوس راضي یم د هلک زما په زړه دی که نه دا کورنۍ زما په زړه دی که نه دی د الیکس څخه همدغه پوښتنه وشي چې آیا دا وخت رسېدلی چې ته غواړې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي که چېرته درس وایې غواړې درس وایې وظیفه وکړي یا هم غواړې چې واده وکړي نو دا یو نوی مسؤلیت دی چې د یو الیک په اوږو باندې اچول کېږي نو د هغې څخه پوښتنه دا لازمي ده اسلام ورته حق ورکړی نو موږ څوک یو چې د هغې څخه دا حق ولرو نو زموږ په ټولنه کې که چېرته دغه یو رسم له منځه لاړ شي یو پوښتنه د الیک او د نجلۍ څخه وشي او دوی ته خپل حقوق ورکړ شي نو دغه کیسونه چې کېږي دغه پېښې چې رامنځته کېږي د تاوتریخوالي د جبر ودونو د عواقب یا هم د ځان وژنې یا هم د مړینې دغه شیان به زموږ د ټولنې څخه کم کېږي خو متاسفانه دغه شیانو ته چې ده د دوی پاملرنه نه کېږي زموږ په ټولنه کې یو خو رسم رواج دی پښتونولۍ چې موږ ورته وایو خپل د ټولنې دا زموږ کلتور دا شیان دی بل دا چې د سیاسي تحولات او د سیاست بدلونونه او د نوي نوي حکمرانانو حکومتي چارې بدلېدل دغه شیان مطلب د دوی نه پاملرنه د دې کورنۍ لپاره او د دوی نه پاملرنه په ټولنه کې د تعلیم او د تعلیم د سطحې لپاره نو دا واقف نور هم زیاتوي خطرناکوي که چېرته په یو ټولنه کې تعلیم زیات شي او پوهاوی زیات شي که هغه اسلامي وي که دیني وي که دنیاوي وي هر شی چې که د خلکو د تعلیم سطح لوړ وي او پوهاوی ورته وشي که څوک خبر دی که نه دی که لرې پرتې سیمې دي که نږدې دي ښاري سیمې دي دا ټول د دې اسلام د احکامو څخه خبر اوسېږي د علومو څخه خبر اوسېږي د هر یو کار د عواقبو څخه خبر اوسېږي نو باور لرم چې دغه ټولنه زموږ په ټولنه کې دغه رسم رواج چې د هر شی چې دوی ته یو آر یو شرم ښکاري دا به ورو ورو له منځه لاړ شي خو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا د دامه پوهاوی لپاره هېڅ شرم کار نه دی شوی او نه کېږي.
ډېره زیاته مننه ژوندي سو سمرزو زموږ یو همیشنی اورېدونکی اتل صاحب د تلیفون پر کرښه مو سره وصل پاتې شوی دی. سلامونه اتل صاحب، وخت په خیر، مهرباني. د خپرونې د موضوع په اړه ستاسو نظر څه دی؟
وعلیکم السلام خورجانې کاته، سلامونه وایم او ستاسو مېلمنو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
مننه ژوندي سو، مهرباني.
خدای دې خوشاله که خورجانې واقعا ډېره ښایسته موضوع ټاکلې ده. خورجانې که موږ تاسو فکر وکړو دغه د کم سین ودونه د جمهوریت په وخت کې هم خورجانې ډېر کېدلې چې بدبختانه باید وایو خورجانې چې دا یو ډېر غلط دود دستور دی. ولا موږ پر حکومت خورجانې هغه وخت کې مثال د رسنیو د طریقه پر کورنۍ باندې غږ کړی دی، پر حکومت مو غږ کړی دی چې یو دغه د کم سین ودونه خورجانې دوی بند کړي او یو دغه زیات ولورونه خورجانې دوی بند کړي، ځکه اکثره کسان چې د خورجانې دلته موږ په کلیوالو سیمو کې لیدلي دي هغه کسان به د کم سین ودونه کوي. اوس داسې کورنۍ خورجانې ماته معلومې دي چې مثال د خبرې دي خپلو خپلوانو سره یا خوندې مثال اکثره دا ښځینه دي خورجانې یا اکثر وړونه وي وراثه اوس لامه وته ژوندي چې دا خپلوي مې د هغه تازه پاتې شي یوه دوستي یې کړې خورجانې وراثه بله نوې دوستي وکړو نو کوشناک نجلۍ را واخلې کوشناک ماشوم ته خورجانې په نکاح کې نو زموږ پر حکومت بیا هم خورجانې دغه غږ دی چې مثال دغه بد دودونه بد رواجونه دغه کې او داسې لکه مېلمنو چې اشاره ورته وکړله خورجانې چې ول دغه اوس د طالبانو په راتګ سره دغه د کم سین ودونه خورجانې زیات شوي دي دا د جمهوریت په وخت کې هم زیات و خورجانې. دا زما په فکر زما په نظر باندې که چېرې حکومت دغه ته توجه وکړي پاملرنه ورته وکړي بندیز باندې ولګوي نو انشاءالله دغه دود دستور به د خیر سره د افغانستان څخه ورک شي.
ډېره زیاته مننه کوم، ژوندی اوسې. زمونږ اوریدونکو ښاغلی اتل صاحب چې موږ سره یې د خپرونې په دې برخه کې خپل نظر شریک کړ، ورته ښاغلی بهرام ته. ښاغلی بهرام، یو مسله چې دلته بیا هم مطرح کېدلی سي د تاوتریخوالي مسله ده چې د تاوتریخوالی بیا څومره زیاتېدلی شي. د ښاغلی اتل صاحب مسله باندې هم که وغږېږو، رښتیا هم په دغه وروستیو کې یو شمېر رسم رواج دا پیدا شوی دی چې هم انجونې وړې وي هم هلکان وړې وي. دا خپله څومره بیا د دې لامل کېدلی شي چې هغه درک او فهم چې باید د خاوند او د مېرمنې ترمنځ موجود دي، هغه نه وي. او بل اخر دا د سل عمل کې چې په کور کې تودیر خواله پیدا کیږي، ستونزې پیدا کیږي، او دغه واده چې شوی وي دا په کامیاب شکل باندې مخته نه ځي.
ډېره مننه. یقینا چې دا ډېره اساسه او مهمه موضوع ده چې کله دو مسلې ته یو به ورسه ډېر شو یا چې هغه لیدل حال د سترګو ووینو، دا هڅه ده چې ډېر تاوتریخواله کورنۍ کې زیاتي وي او منځ ته یې راوړي. دا په دو مسله کې هغه څه چې دوستانو ووینو او مېلمنو او قدرمند اورېدونکو چې تماس ونیوه په دو باندې هغه دې ټول کړي، چې دا یو ډېر غلط هغه دی کار دی، او په دو مسله کې باید ډېر جدي برخورد وشي. او ورسن وداول ما وی وخت هم په خپلو خبرو کې لږ ته وویل چې دا فرهنګ د ډېره وخت په افغانستان کې موجود و، چې یو د پوښتنې مسله وه. یو په ورسن باندې وداول د وړو هلکو د نجلۍ وو، او چې دا یو واضح خبره ده. یو دوه ماشومه هغه د مشترک ژوند په یاد ګډ ژوند په مفهوم چې کوم څه شی نه کومه تقاضا چې بیا په د کور دننه د اوجلۍ نه کېږي، د کور مشران اتقاه چې د خپل عزت ته غواړي، د کور کار ته غواړي، د میره مسؤلیت ته غواړي، تاسو چې هغه څومره هغه توانمندي د ماشومه کې نشته ده چې دا بوج په مخه یوسي. نو هاو په دو هم پونه ده زه خپله سترګو لیدلی یو حال وینم چې همداسې د ماشومانو ودونه په هکله ما چې کله په افغانستان کې هم دې ولایت کې ما ولیدل، ما ماشومه د ماشومانو سره حتی لوبې کړلې. کله به چې خاوند دې ننوته دې به ورته چې ته شرمې نه، او هغه به دې ته خاوند ننوته اخلو خبر هم خبرې من چې د دو چې څومره د واړه لاچا د نسکې په حالت باندې څومره منفي هغه لري تاثیر لري. همدلته په کورنیو کې هغه تاوتریخوالی زیاتي وي، هغه وضعیت نور هم تریخوي چې نشي کړلی چې دا غونه ډېره غټه توقع لري چې باید تا د بلغاټانو په برابر باندې د کور مسؤلیت مخې ته ایسي، او هغه ماشومی نشي کولی څومره تاوتریخوالی دلته منځته راځي. او څه خبره ده چې دا دوه دی هغه ژوند چې وایي یو څوک چې سنې آماده وي واده ته هغه تعلق وي کوم چې پې او هغه د ژوند په مسایلو پوه وي، په خپلو حقوقو پوه وي، په خپلو مسؤلیتونو پوه وي، د غوسه یې تل ډېر زیات کړی دی. دا واضح خبره ده چې هم ورځ تل بلې نه تاوتریخوالی زیاتي وي، او داسې بلې هم دی کورنۍ په خپل لاس خپلې کورنۍ ځانو ته مشکل جوړوي، ځکه چې باید هغه باید دو ته آماده کړه چې تاسو غټانی، تاسو باید دا رقم کېنئ، دا رقم ولټئ، دوسره کیسه دی ماشومان دي. نو دا مسایل هغه څه دي چې یقینا د حسنه نه د پخوانه دا مسایل موجود وو، او په اوسني شرایطو کې خو زه نه څیم چې څومره به افغاني ټولنه او څومره به د طالبان نظام دو ته هغه وي آماده وي چې دا مسایل ټول کافي تولیدلی، خو اوس به ټول شوي وو، نه به زیاتېدل. د روس چې وویل چې په جمهوریت کې مو په خپلو خبرو کې وویل چې په هغه وخت کې مو مراکز ورسره یاد کړل چې مراکز کې نسبي ده مسله حل وه، اما په لرو پرتو سیمو کې هیڅ حل نه وه. ما بار بار په سترګو لیدلی حال مې خپل په رادیو کې تلویزیون کې بیان کړی چې زه یو ولایت ته ولاړم، یو ولسوالۍ ته ولاړم، زه د یوې ښځې په صفت نارینه او په منځ کې ناست وم، او د هغو کورنۍ مېرمنو چې موږ ته ډوډۍ تیاروله یوه اجازه نه لرله چې دا دروازې نه بیرون تر وځي. حداقل زه داخل ته ورغلم، هغې هنوز هم خبرې نه وي چې دلته څوک راغلی دي، څه شی کوه، مصروفه وي په ډوډۍ باندې. خو دا قیدونه چې کله هغه قید ته متوجه شو په ولایتو کې، بیا مرکزونه چې موږ ورته هغه کړل مثال کې ورکړم، ډېر فرق موجود وو. اوس چې بیا د مکتب دروازې ته وتړل شو، ټولې مسایل کې قید شو، دا واضح خبره ده چې ډېری او د دو منفي تاثیرات په کورنۍ او په ټولنه زښت زیاتې. منفي چې په کورنۍ کې هغه منفي تاوتریخوالی نه منځ ته راوړي، هغه جلسه چې مور کې تاسو فکر وکړئ هڅه خلي یو ماشوم ټولنې ته وړاندې کړي، اخوی په شکل نه شي تربیه کولی چې دا یو سالم ماشوم تربیه کړي. دغې تربیه کې که منفي لاس دی یا مثبت لاس دی، ټوله کورنۍ ورسره ګډه ده، یا به تاوتریخوالی که لویکی که مورد نا کزه نده و شده ساته اینه دیدر خوده لیبیه چه مورده غلطه پر طول اما کم مورده نو ده حدسه دی کزه نپیم پا دو بانده ده کم منفی خبر مثال دل تراویلو ده کچه ده سر اثر منفی ده او ده سر اثر یو مسئله ده چه نگی نسخه چه ایان دی آجاتی چه دی بیان تا خدا خو یو چه ایان دی چه تکه دی بد بد دی غط غط دی ور ور دی که ده نر هیچ توقید نلیده دواره انسانان دی او ویده دواره اغا طول افرادگار چه پیدا کری دی مساوی حقوق دی ده حال تا هدقل طول نکه دی زیست مسئله ایم ده ده انتخاب مسئله ایم ده دی جون مسئله ایم ده در طولو که یو مساوی خواهر لیده اما متاسفانه چه دیمون طول نه فرهنگ و کلتور ولر پرتو سیمو که دیتا دیر ارزش دلی دی چه کورانه که باید حتما مودو ماشوم تکرده و کرو باید دلتا دمیرات خبر ده و ده باید ماشومان وزیگیری چه ده مسائل متاسفانه پا افغانستان که دیر منفی ارخونه لیری چه هر چم رکی وغایی یو بیا هم پدو مسئله بانده دیر تام ده نو خودی هیله چه یو ورس پا افغانستان که ده مشکلات حلوی
او موږ بیا ته د مسایلو باندې بحث باندې ډیر زیاته مننه ژوندې سي ورته موږ اوریدم چې د ټلیفون پر کار خمو سره وصل پاتې شې دي اوس هم لمړی اړیکه به ځواب کو د خغلی قاری سي پښتون سلامونه پښتون سي وخت په خیر مهرباني د خبرونه په تړاو نظر مو څه ده
عمل خور کې سلامونه مې قبول کړ سلامونه تاسو ته تاسو خوندو کې تاسو سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
علیکم سلام
یو خور کې د اسلام د اړه د موضوع چړو په خار جوابل موږ څه شي ناوړه دودونو او فرهنګو د خرافاتو رواجات چې په افغانستان کې وجود لري د قرونو څخه وجود لري په سوونه کلونه پر دې باندې تیر شوی دی زه دغه یو اړخ تر ازمه خبره ده چې دغه کارونه چې کیږي یو خوري کې بعض خلک د مسکنته دا کار کوي چې پرځن غربت وي فقر وي اقتصاد ضعیف وي مشکلات وي نو خلک د خپل نوري په کم شین کې ودی یا په سینته د بلاغت رسیدري خو ما پښتن نه جنې کی زه وایم کوم اسکانات وی باید دا کار ونه شي کچيري سړی خپل د لور سره پښتن نه کوي دا خپل معنا د دې لري چې خپل پزان کې د اصلاحات نه راځي شریعت نه دی تسلیم شوی د دې پښتنه کدی نشته نه کولای پرځن باید د انجلی د مور سره میړه یا پلار د دینجلی د مور سره رابطه ونیسی د دینجلی د مور سره پښتنه وکړي چې آیا د مور لور او عادت آماده ده کنه ده یا د ځوان چې مور کوو دا څنګه دی د دې پر وړ برابر دی کنه دی د دې خوښ دی کنه دی نو دا پښتنه باید وشي نو چون چې دا پښتني خرافات او رواجات هم مسوري کړی دي چې د پبد کې ورکول څه د په لایوان په شکل خرڅول یا په کم شین کې ودول یا پردن دغه شی چې ودیږي دا پاینده کې نخپل په قدر پویږي نه د میړه په قدر پویږي نخپل د خوښ شو د خسر په قدر پویږي نه ټولنې په قدر پویږي بیا چې دا په دا کم شین کې ودی بیا د اولادونو راوړي سالم ماشوم او جامې ته نشو وړاندې کولای ولې دا خپل سالم نه ده نو او بل خبره ده دغه په خپل خوشونت زما خوري شریعت هم دا وایي چې ښځې چې د ایزدواج مبارک کې راځي چې پښتن نه کیږي دا خپل پر خوشونت باندې دلالت کوي لکه یو سړی چې بیا د علالي دوه ځای ته او څه زړه سوی نه پر کوي او هغه ګونګ د ایست نه وایي زما نظر دا دی لن نظر مې دا دی چې باید په دې کې مرسته سره وکړو مرسته دا چې میړه د ښځې سره ښه د خپل لور سره او دا په مجموع کې دا د علماو مسؤلیت چې ادا کړي د لویانو مسؤلیت چې ادا کړي او کچيري دا د دې سرغړونه کیږي دا د نظام مسؤلیت هم جوړیږي باید دا شي کسان مجازات شي
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ ورځو زموږ بل اوریدونکي اغلې زهرا هم موږ سره د تلیفون پر کرښه وصله پاتې سوي ده سلامونه اغلې زهرا وخت په خیر که راته خپل نظر د خبرونې د موضوع سره وړاندې کی مهرباني اغلې زهرا ستاسو آواز شته
بله ما میخوایم د بل موضوع ته نظر ما بکویم که درست است ما میخوایم اینا بگوییم که ما صحبت میکنیم و خیلی خیلی هم بگوییم که امروز روز رادیو هست و یکی از چیزایی که میتونه انسان آگاه بسازه به خصوص خانم‌ها از حقوقشان رادیو هست به خصوص رادیو شما است رادیو آزادی که شما خیلی از ازدواجی اجباری در افغانستان بسیار زیاد است و ما از چشم دید خودم هم میخوایم براتون بگویم شاید از این بودیم دخترهای را که نامزد میکنن خانواده هایشان هستن از این پرسان نمیشه که شما راضی هستین یا نیستین و یعنی ما همی کار که میکنیم تو یعنی چرا مرد پرسان نکرد یا پسر باشه یا دختر میگه هر چیزی که ما هست شما قدر بهتر میفهمیم شما چیزا میفهمیم شما جوان هستی نمیفهمیم که تجربه ندارن قسم گپا میزنن من میتونستم که به این وضعیت یعنی توجه بکنن و زندگی ازدواج زندگی یک روزه نیست آینده انسان هست خب نمیشه وقتی که پدر مادر یک همسر به دختر خود یا پسر خود انتخاب بکنه و وقتی که دختر یا پسر راضی نباشه زندگی از اینا به خوبی پیش نمیره تا باعث از این میشه که اینا از هم جدا شده ما شاهد بودیم که خانواده‌ها به این وضعیت به این مسئله توجه نداشتن تا دخترشان شوهرشان جدا شده و یایی که پسرانشان خانمایشان ایدا کرده به خاطر دلیلی که گفتم مادر تو را یعنی به ما گرفته ما یعنی نمیخواست که تو ازدواج کنم من کسی دیگه را دوست داشتم و مایایی که من با کسی دیگه میتونستم از تکر زندگی بهتر داشته باشم دیگه امیدوارستم که به این وضعیت توجه شود دیگه بسیار تشکر که بر من وقت دادین دیگه میبختین از این که من پشتو صحبت کردن نمیتونم اما میفهمم یک کم تام دیگه
من
یعنی داری صحبت کردم
دیر زیاده مننه وقت لری ورزو خپل درنو ملمنو ته پورسته کې به بلان لاند نظر واخلو په دا چې حلارت کې د سلی اغلی ولی د حلارت کې د لشي چې بل اخره د جبري بدون څخه د مخنیوي په برخه کې باید دغه لارې چارې وکړول شي
د حلار د فرد خنول به د ټولنې پورې د دولت فرد ګروپونو ولایتونو وزارتونو مینیتونو په دغه ټولو کې د عامه پوهاوی ته ډیر توجه کول او بیخی به اندازې ډیر توجه کول پدې خاطر چې موږ یو ځنګ خپل ملک هم یو او دغه ته کافي توجه کول او دا خلک چې په دغه سیمتو باندې ناشتي فردن پر چارواکو ته دوی څه خبره ګیله کیږي چې او یو ډیر توقع کیږي چې په دغه ارڅه کې خپل رول فعال ولوبوي ولی کدی د مسجد او د ټولنې په نورو دغه کې پر چوکیو پر اړیکه باندې ناشتي دغه توقع کیږي چې دوی د خلکو حقوق حقوق ورغو په وی په دې خاطر چې کوم چې په خپل حقوق پوسی یو امر په خپل حقوق پوسی او فلار په خپل حقوق پوسی دا مسأله تر ډیره حد پورې حلیږي د خلک دغه کم په طریقه او جهل کې ساتل دغه نور هم توان لري نو د حل لري به دا وی چې اما په هوی ته توجه وشي او دغه موجوده دولت لسته توجه وکړي او د خپل د کاري اجنډا په سر کې راولي
ډیر زیات مننه ژوندۍ اغلی خان تاسو نه به هم پښتنه کوم چې بل اخره د هلار اساس په نظر ساده څنګه ممکن کېدل شي چې تر اوبلی د پوربایت د جبري بدون د مخنیوي په برخه کې د کار وشي
زما په نظر هم همدغه عام پوهاوی د تعلیم په ټولنه کې د تعلیم سطح لوړول دي که چېرته عام پوهاوی ته نه پاملرنه وشي او د افغانستان یعنی هر ګوټ ته د عام پوهاوی ورسول شي او مکتب تګ د تعلیم سطح د نوي د ځوانانو د دوی ټول د تعلیم سطح چې شي نو زه فکر کوم چې د دې مشکل او د دې جبري ودونو مخنیوی کیدی شي خو عام پوهاوی د ټولو خلکو چې د دوی د خپل ټولنه کې عام پوهاوی زیات کی کاغه دینی علومي که دنیوي علومي د ټولو په اړه باندې باید عام پوهاوی وشي په مساجدو کې په مدارسو کې په مکتبونو کې په ټولنو کې کله چې امام غږیږي هم یو ملک غږیږي نو باید دې شیانو ته چې دا مستقیم غیر مستقیم یو ځل اشاره ورته وکړي چې د خلکو پام ورته وګرځي نو دغه شیان دي چې عام پوهاوی ډېر زیات ضروري ده ورسره تعلیم سطح لوړول ضروري ده تعلیم ته لاسرسی ضروري ده په ټولنه کې چې څونه د تعلیم سطح لوړېږي نو هغومره چې د هغه رسوم رسم و رواج چې په ټولنه کې د جبري کارونو د رامنځته کېدو سبب کېږي هغه کارونه له منځه ځي هغه بې ځایه رسم و رواج چې په ټولنه کې هغه هم له منځه ځي نو د تعلیم سطح لوړېدل د عام پوهاوی لوړول زیاتول نو دا په ټولنه کې تر ټولو ښه راځي چې خلکو ته دا خبره ورسېږي چې دغه کار چې تاسو کوئ دا ناروا ده یا هم د شریعت خلاف ده یا هم د دنیوي علوم دی که د ژوند ده یا د انسانیت خلاف
ډېر زیات مننه هغه له بهرن پروسې کې یو دقه واخلې ورکو تاسو خپل نظر وړاندې کړئ چې حلاره څه ده
ډېر زیات مننه د حلاره مسؤلیت د دولتونو دی تاسو کومه نړۍ ته ځیر شئ په نړۍ کې په مختلفو هېوادونو ټول په یو نظم کې حرکت کوي دلیل یې دا دی چې هلته قانون موجود دی او قانون تطبیقي ته یو نظام اساسي قانون ولري او په اساسي قانون کې د اتباعو حقوق واضح شوي وي او قانون تطبیق شي د قانون د لارې خلک دو ته متوجه شي زه فکر کوم دا مشکل حل کېږي چې څوک خلک په نظام کې ځان ونویني په نظام کې چې هلته قانون او د قانون تطبیق مثلا د فکر کوم دا نو خپل زرمت
دی. ډیره زیاته مننه ژوندۍ سدرانو مینمالو او دا چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکاو تربیه خبرونه اخی چره.
Just.